د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په هڅو کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. سلام، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي 24 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته وکړه. دی داسې وایي: دی وایي ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به یې بندیان راخوشي کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ ژمن یو او پلان هم ورته لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان راخوشي کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلې چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر پریکړه چې د بندیانو د خلاصون امر بکوي هر کله کوي. همدارنګه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوب یا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پریکړه هر کله کړي دي. پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د طالبان رامخکسي او متقابل عمل دی وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي 24 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او گیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 26 وسلوال طالبان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. ښاغلی آریان وویل چې په دې بریدونو کې 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. په داسې حال کې د چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان افغانستان ته د کورونا وایروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی ازادي رادیو ته وویل چې نن د افغان کډوالو او طالبانو ستنېدل بیرته پیل سول. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د افریدی په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. د ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د سبت لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه سبت سوي او 3 لک پرته له سبته کډوال میشت دي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. د دې کمیسیون رئیس لیتسیا یارموشینا وویل:
لوکاشنکو الکساندر گیگوچ زی نیو پر گلاسووالا 4 میلیون
دا وای 4 میلیون او 1450 او 2000 او 1400 درای یا اتیا اشاریا 2% درای ورکونکو الکساندر لوکاشنکا ترای ورکړي. سویتلانا سیخانوس کایا 1504 او 1000 او 312 درای یا تقریبا 9.9% درای تر لاسه کړي. سویتلانا نن په منسک کې د پرونی انتخاباتو نتایج تقلبی وبلل او ځان یې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړه. دا داسې وایي دی وویل چې هغه څه چې پرون وسول هیڅ د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو د لومړیو نتایجو تر اعلان وروسته پرون پولیس له زرګونو لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی د انتخاباتي کمیسیون نظر پوښتنی او رسمي ارقام جالي بللي دي. او د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس ترلودو په تور ونیوسو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 13مه عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه ګڼي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ که د دیموکراسي د پلویانو د ځپنې برخه ګڼل کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6.5، ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 20. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 20.
د هوا حالات او له هغه مخکې خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور معلومات په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ څرنګه چې تمه کېده تر اوسه نه ده پیل شوې. د سولې په اوسني پړاو کې د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
زمون غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید قدمي سوی او غږ اوچت کړی وی.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رارسېدلې. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نور مطالب هم لرو او ری دو تایر سره وسی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبری مجله د سر موضوع ته. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی به خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا شارز د فیروای امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. راس ویلسن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په ویډیویي پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان له 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
لومړی یو ژمن با ثبات خپلواک او ډیموکرات افغانستان چې لګاونډي وسره په سولې کې اوسي، او دویم دا چې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د پرمختګونو او ټولنیزو سیاسي او اقتصادي لاسترراوړنو ساتندوی اوسي.
خاغلی ویلسن وضاحت ورکړای چې بین الافغاني خبرې اترې به د افغانانو په مالکیت او رهبری وي. او هغوی به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. د امریکا سفارت شارز دافیر ویلي چې هیواد یې له 2001 کال نه راپدې خوا په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کړې او په تیرو 15 میاشتو کې د سولې په بهیر کې ګډون دا وښودل چې په افغانستان کې سوله په څه معنا. له دې وړاندې اندېښنې موجودې وې چې ممکن له افغانستان سره متحده هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د تیرو دوو لسیزو له لاسته راوړنو ملاتړ ونه کړي. د سیاسي چارپو علي امیری وایي ښاغلي ویلسون خپلې تازه دا څرګندونې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره کړې دي.
له هغې توافقنامې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه، په عمومي افکارو کې اندېښنې رامنځته شوې. په هر حال امریکا غواړي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یو برخه وګرځوي، نو ځکه د ازادیو او مدني ارزښتونو د زوال په اړه اندېښنې راپیدا کیږي. زما په باور د ښاغلي شزدافیر خبرې ډېرې د اندېښنو د راپکولو لپاره دي او د امریکا د دولت او د ټرمپ د ادارې د یوې قاطع دریځ او هیله مندۍ ښودنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې طالبانو ویلي د 400 طالب بندیانو تر خلاصون وروسته به دغه ډله د درې ورځو په جریان کې د مذاکراتو لپاره چمتو سي.
له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې په مذاکراتو کې به د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي او دا به حتما خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې هڅې وروسته له هغه یو نوي پړاو ته ورسېدلې چې د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غنی پرون ژمنه وکړه چې د لوی جرګې له سپارښتنې سره سم به دا بندیان خوشي کیږي. اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا د مصالحې او د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړم چې د سپارښتنې او د ولسمشر د ژمنې په اړه چې 400 طالب بندیان به خوشي کیږي په دې اړه خبرې ورسره وکړم. خادم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه. تاسو همیشه زموږ بلنه د مرکو لپاره نه ده رد کړې. سوال دا دی چې د ولسمشر فرمان به څه وخت لاسلیک کیږي د دې بندیانو د 400 بندیانو د خوشي کولو په اړه؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، مشورتي لویې جرګې په قاطع اکثریت باندې دغه د بندیانو خلاصون خبره ومنله. دغه تاریخي مسؤلیت یې زموږ سره ګین کړ. زما ولسمشر هم ژمنه وکړه چې خصوصي فرصت کې دغه بندیان خلاص کړي. دا چې د فرامینو امضا کول قانوني مراحل لري، دغه مسایل خلاص شوي دي. د رحمان د سطح باندې پاغي باندې اوکې شوي ده. په زوترین فرصت کې به ان شاء الله موږ دغه بندیان خلاصو، مخکې به زو د صلح دغه ارمانو په حق باندې بدلو.
بله ښاغلی خادم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې وروسته زمونږ په راپور کې هم دا خبره یادېږي او اوریدونکي به یې واوري، ویلي دي چې په دې بندیانو کې بهرنیان شته. په رښتیا شته؟
لکه څنګه چې تاسو د معصوم ستانګي صاحب او همدارنګه ډاکټر عبدالله عبدالله خبرې واورېدي، هغوی په شدت باندې دا خبرې رد کړې. په دغه 300 بندیانو کې خارجین او بهرنیان نشته دی. همدارنګه هغه تخنیکی ټیم چې پر دغه دشیو باندې کار کوي، د هغوی د معلوماتو د هغوی د اطلاعاتو پر بنسټ باندې په دې کې بهرنیان نشته دی. هر هغه څه چې موږ پوهیږو، هغه څه چې موږ سره د اوس په لاس کې دي، د دې ښکارندوی کوي چې بهرنیان نشته. دا چې دوی د څه په دلیل باندې وایي، د کومو اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وایي، پر هغه زه نه پوهیږم. ولې هغه څه چې زه پوهیږم، یا هغه څه چې هغې سړی صاحب
خادم صاحب، د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه یو اټکل لري چې څه وخت به پیلېږي؟
سویل شاین صاحب خبر کوم تاسو ورېدلې وی هغه ویل چې د جرګي خطر سلو کړ د افغانستان حکومت دغه بندیان خلاص یې او کله چې خلاص په یو وخت کې به دا خبرې د غوډ خوان شو کله چې د افغانستان د حکومت خبر راځي موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې د خبرو اترو د پیلې د پارلمان هغه موږ کړی دي څلور در شپږم بندیان مو خلاص کړ پنځه سو مو دي دفتر خلاص کړ همدارنګ څلور سو بلور ټول خلاص کړ په لوجستیکي لحاظ باندې د مذاکره کوونکي ټیم د جوړښت په لحاظ باندې د ټولو کیفیت په نظر کې نیولو سره موږ ټول تدابیر نیولې یعنی موږ حتی نن هم ماده یو چې مذاکرات پیل کړو مګر دا چې جانب مقابل هم انعطاف وکړي او بل اخر قدم په قدم باندې دا کنټرول کنټرول کړي اوس پراته دې په اسلامي غلوی شي او مخکلاو شو
چې کله بین الافغاني خبرې پیلېږي په دې کې به د افغانستان حکومت د حکومت په حیث یا لموقف نه برخه اخلي او که به د ټولو افغانانو د یوې مجموعه په ترڅ کې
د افغانستان حکومت خو د افغانستان د ملت د حکومت په حیث باندې د افغانستان د ملت د دولت په حیث باندې هم دي فلسفه او هم مسؤلیت دا کوي دلته د حکومت خبره او د ملت خبره سره جدا نه ده دغه مذاکره کوونکې ټیم چې زی په دې تاثیرونه چې په دې کې سیاسي اشخاص هم شته دي سیاسي اشخاص په نمایندګۍ باندې هم مسائل شته دي د ملت په نمایندګۍ باندې مسائل شته دي نو کله چې ټیم هم شمول وي کله چې ټیم دغه سي ګلګنګوي له مختلفو اقشارو له مختلفو عمرونو د مختلفو علوم او فنونو نه جوړ شوی نو حتما په کې د ملت د اساسولې هغه اساسي رنګ شته دي نو په تمامه نه باندې ټول ملت اطمینان هم ته او غوې په دې باندې خبره باندې باور هم لري چې دلته د حکومت له موقف نه بلکې د ملت له موقف دفاع کیږي ځکه چې حکومت اصلا هیڅ معنا نه لري مګر دا چې د ملت ګټې مطرح وي د ملت ګټې د خوندیتوب مسله مطرح وي
مننه او رستې پښتنه چې په تاسو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي چې طالبانو بیخي زیات شرایط په امریکایانو او په حکومت باندې ومنل خو خپل موقف نه یو قدم هم شاته ولاړل نه په بین الافغاني خبرو کې به تاسو طالبانو ته نور امتیازونه هم ورکړي
تاسو پوهیږئ چې جګړې پای ته رسول او د صلح چپټر پرانستل دا سخت خبره وي ځکه چې جګړه خو هر څه کول شي صلح چې څوک هغه اعلان وي د افغانستان د خلکو د ګټو او د افغانستان د اساسي قانون د لومړی چپټر په بنیاد باندې چې د حکومت ټول مسولیتونه پکې ذکر شوی دی ټول اخلاقي سیاسي قانوني موارد بنیاد باندې د هر څو تر انعطاف موقف نو دغه تاریخ ساری دغه تاریخ پالي خیر دې کوم دا انعطاف خود له دې امتیازات ورکړي دي دا خو لومړی پړاو او چې کله مذاکرات جو ال توبیانو طالبان او منګ سر متقابل د شواهد او تقابل منطق او شلال ته بغټو او د افغانستان ملت ته د 10 ول ول چې دوه طرفونه په دې ټینګ کې شی او بل اخر موږ په صورت کې ژوندو
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او د مصالحې د چارو مسؤول انتظار خادم چې لا زده رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر وای د لوی جرګې له جوړېدو مخکې د 400 طالب بندیانو له ډلې یو شمېر خوشی شوې دي رحمت الله نبیل ازادي رادیو ته وویل په دې بندیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي خو دې بلخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وای چې دوی د زندانیانو هویت د دوی د جرمونو او قضیو په اړه معلومات نه درلودل د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري
د افغانستان ملي امنیت پوخانای مشر رحمت الله نبیل وایي د 400 طالب زندانیانو لړلې یو شمیر یې د لوی جرګې له جوړېدو وړاندې خوشی شوي خغلی نبیل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې زندانیانو لړلې ځینې بهرنیان ول
سوچ زم خبرم دي 400 طالبان نه یو تعداد زیاتی خوشی شوي دي تعداد بهرنیان او یو تعداد روسي د پاکستان د لوی دستي سفر نه سوچ زم خبرم خوشی شوي او دلیل چې حکومت ونه شوي کړی جرګي اعضاو ته لست وړاندې کی، نوم وړاندې کی چې څوک د کوم ولایت دی، څه جرم یې کړی، څومره قید پرې ختلی، څومره قید یې شوی. یو دلیل هم دا و چې دوی
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د لوی جرګې تر جوړېدو پورې د 15,000 طالب زندانیانو له ډلې یوازې 115 یې پاتې ول او نور آزاد شوي وو، خو په امنیت شورا کې د مصالحې او د ملکیانو د خوندیتوب رئیس انتظار خادم وایي تر اوسه د 400 طالب زندانیانو له ډلې یو هم نه دی خوشي شوی. د ښاغلي خادم په خبره د 400 طالب زندانیانو ترمنځ بهرنیان نشته. له دې سره د سولې مشورتي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت له دوی سره د 400 زندانیانو نوملړ نه دی شریک کړی. جرګې غړو د بندیانو جرمونو په اړه اطلاع نه درلوده. د جرګې ګډونوال عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو پر لپسې توګه د افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې بندیانو نوملړ د جرګې په اختیار کې ورکړي.
د جرګې له غړو سره مشخصات، نومونه او جرمي سابقه نه ده شریکه شوې. موږ د دې اطاعت غوښتونکي شو، خو دوی ځانونه ګوښه او له موږ سره یې شریک نه کړ. موږ په کمیسیون کې هم شریک او اعتراض مو وکړ.
حکومتي چارواکو د دې زندانیانو د هویت او قضیو د جزئیاتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې دغو زندانیانو وو ډوله جرمونه ترسره کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د 400 بندیانو ترمنځ 155 یې په اعدام محکوم دي، 115 د قتل، 43 د انسان تښتونې قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوښتي، 150 د نشه یي توکو قاچاق، 43 د افغانستان او ملاتړو هیوادونو تور لیست کې شامل دي. ملي ټلویزیون د 100 نور جرمونه، جنسي تیری او یو شمېر نور جرمونه یاد کړي. د امنیت شورا یو چارواکي دا نوملړ تایید کړی دی، خو حقوق پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حقوقي نظام او قوانینو پر بنسټ ولسمشر د یو بندي د جرم د جزئیاتو ورکولو پرته د خلاصون فرمان نشي ورکولی.
یو مشورتي ناسته ترسره شوه د دې لپاره چې د افغانستان رئیس جمهور سبا دغه ملامتي پر درانه شي چې د 300 هغه کسان چې سنگین جرایم درلوده هغه یې خوشې کړل. نو یې تمثیل وسو د خلکو نمایندګي په نامه باندې سیاسي تصمیم ونیول څه مصلحتي تصمیم د سولې د پاره. نو دا کار کېدلی شي، ما د حقوقي لحاظه نه هیڅوک حق نه لري که هغه رئیس جمهور وي که بل څوک وي چې هغه د هغه زندانیانو چې جزئیات نه شریک شوي د جرم وزن نه معلوم دغه د خوشې کولو صلاحیت څوک نه لري.
د افغانستان حکومت د دې زندانیانو په اړه د نظر او توضیحاتو ورکولو ډډه وکړه.
د 400 طالب بندیانو خوشی کېدل او اوربند د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې دوه مهمه غوښتنې وې. د همدې دوه غوښتنو په اړه مې سات مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې وکړې.
حکومت لپاره په کار وای چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیم خبرې اترې هم دا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي.
احمد صاحب، تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي او له هغه مخکې دی اوربند نشي کېدی، فکر کوئ چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکې متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکې متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی ورکولی شو، او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترینګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدغه اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکې تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي، ورباندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکې متحده ایالات وکړه، او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه ده د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي، او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو. دغلته باید قدمي سوی او غږ اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلې وی چې دا دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي، افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول دې قربان وشي او بیا دې له ځنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار د امریکې متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې دي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته موږ ګورو، زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اوربند او د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع خبرې کولې. شیبه مخکې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د حکومت چمتووالی بشپړ شوی او د ټیم هم خپل د کار پیل ته چمتووالی لري.
د افغانستان د طرفه مذاکراتي ټیم حمده ده انشاءالله ولادیس اتلسم در شلم در آگه سفری به انشاءالله دوی در قطر هیوات سفر کهی، انشاءالله دا سیغت مشکل فعلا نفار نسته، طول حمده گینی ولسیوی دی چه انشاءالله ولادیس بین الافغانی مذاکرات شروع سی او چه بالاخره مجد و دائمی سوی دی تلار فیدا کو دا در طول افغانان آرزو ده.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د روانې اګست میاشتې له اتلسمې تر شلمې نیټې پورې به د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نامتو لیکوال، شاعر او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رارسېدلې ده. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوې د لایق جنازه سبا خاورو ته وسپارل شي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شو. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شو. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونزو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډید. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ اثار چاپ شوي دي. دغه شان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې ده او سبا به خاورو ته وسپارل شي. سلیمان لایق د افغانستان د تیرو 40 کلونو په مختلفو پړاوونو کې لیکوال پاتې شوی دی. اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت پورې او وروسته د مهاجرت او غربت تر دورې پورې. قدرمنو اوریدونکو، همدا د دې خبرونې مطالب او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د وخت کموالی له کبله پاتې شوه. له تاسو بخښنه غواړو، خو په تلو تلو کې څو ثانیو کې ستاسو لنډ پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولی دي. عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نه لیکي، د لوی جرګې هرکلی کوي چې افغان ولسمشر ته مشوره ورکړه چې 400 طالب بندیان خوشي کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکي، که د بندیانو تبادله هر څومره مخکې ترسره شوې وای نو سوله به وختي هیواد ته راغلې وای. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو نه مخکې له وسلوالو طالبانو نه باید د اوربند ضمانت واخیستل شي. قدر منوریدونکو، د خبري مجله زما لخوا هم دومره وخت